سلام ستړي مشه صفی ولاستان اگزام د ازادي رادیو د مخام شپږ بجو خبري مجلې ته مخ راغلاستوایم وړاندې د مطالب خبرو افغان ولسمشر وایي د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د طالبانو په وړاندې جګړې ته تیار دی.
که هغوی سوله نه غواړي د افغانستان ټول وطن فلز وکونه به ګام پورته کړي او پرېږده.
له فاریاب او ننګرهاره د 5 پاکستاني اتباعو مړي چې له افغان پوځیانو سره په جګړو کې وژل شوي له تور هم هاخوا اړول شوي. امنیت شورا همدې مسلې ته په کتو وایي طالبانو د دوهې تړون مات کړی.
یو له بله د دوی پرېفون سخت دی. د طالبانو په لیکو کې اوس هم د نورو هیوادونو اتباع شته او عملا په جګړه کې دخیل دي.
د کوچیانو د سمون ریاست وایي په پنچیرو کې د حمید خراساني په نوم ځایي وسلوال کوچیان ځورولي. تور قانونې باید ونیسي او لا هم د حماس او اسرائیل جګړه روانه ده. تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
افغان ځواکونه په بغلان کې طالبانو ته د تلفاتو د اړولو خبره کوي او طالبان د ملکیانو د ژوبلېدو ادعا. د صنعت په اونۍ کې په افغانستان کې تر 50 ډیری فابریکې پرانیستل کیږي او د وی نه وی چیرنی لمخي د مزکی پکوري کی د مرغانو شمیر څه باندې 8 برابر تر انسانانو زیات دی. د خبرونو تفصيل د بغلان د عامر خټه رئیس محب الله حبيب وای د بغلان په زړه شهر کې د جګړې پر مهال یو کلینیک وران شوی او یو روغتیا پالټه پښوی دی. د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په سوال شوی پیغام کې ویلي دي چې پر دې کلینیک نن غرمه الوته کې بمباري کړې ده چې پکې یو ناروغ وژل شوی او دوه ډاکټران لا تو تنو نورو ملکیانو سره ټپین شوی دي. د بغلان زور شهر د مرکزی بغلان د ولسوالۍ برخه ده چې دوی اونۍ مخکې طالبانو ونیول او نن سهار دفاع وزارت ویل چې طالبانو پر دې ولسوالۍ له څلورو لوریو برید وکړ چې په ځوابي برید کې د دوی 25 تنه ووژل شول او لس تنه یې ټپیان شول. د دې جګړې په اړه د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په سیمه کې افغان ځواکونه د هم د طالبانو په لټه کې دي.
طالبانو مثلا 400 امروز په بالای ورسولي
وسلوالو طالبانو د سهار د 4 بجو خواته له څو خواو د مرکزی بغلان پر ولسوالۍ برید وکړ. د دې بریدونو مخه ونیول شوه او په سیمه کې زموږ تصفیه عملیات دوام لري.
دفاع وزارت او د بغلان پولیسو د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. چارواکي د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د غزنی د والی ویاند واحد الله جمعه ساده نن رسنیو ته په استولي پیغام کې وویل چې پرون تر غرمې وروسته افغان ځواکونو په ابراهیم خیل کلی کې عملیات ترسره کړل.
لړلې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، 4 زخمیان دي او 2 تنه یې اسیران نیول شوي دي. په دغو عملیاتو کې یو شمېر وسلې مهمات او وسایط هم د وسلوالو مخالفینو له منځه وړل شوي دي. لکه یو مرغه چې افغان امنیتي ځواکونو او ملکي کسانو ته کوم مرګ ژوبلونه دا وخت دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د صنعت په اونۍ کې به یو 500 نوي فابریکې افتتاح شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد خوریانی نن د صنعت د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په کابل کې د دې فابریکو د پرانیستو خبره وکړه. د وویل چې درې تولیدي فابریکې پرون په هرات کې د نږدې 10 میلیونه ډالرو په پانګونه پرانیستل شوې. په دې ترڅ کې د صنعت د اونۍ په ویاړ تمه ده چې د داخلي تولیداتو یو نندارتون په کابل کې پرانیستل شي. د سوداګرۍ او صنعت د وزارت په وینا په دې نندارتون کې به وطني تولیدات په 200 غرفو کې نندارې ته کېښودل شي. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د دې سربېره چې د دې جګړې د درېدو شخ له هر لوري په چکېدو دی، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته وویل چې ځواکونه به یې په غزه کې د ترهګرو ځایونه تر هغو په نقشه کوي چې د اسرائیل ټول اتباع خوندي شي. د سپین مانی په بیان کې راغلی دی چې ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ له صدر اعظم نتنیاهو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. ولسمشر بایدن تر دې مخکې هم ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دا د اسرائیل حق دی چې له خپلې خاورې د توغندیو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د سپین مانی په بیان کې راغلی دی چې اسرائیل د بیګناه ملکیانو د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې وکړي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 3,350 توغندي له غزې د اسرائیل لور ته ویشتلي دي او یوازې دوشنبه 200 فیر کړي دي. د اسرائیلي پوځیانو په وینا د دغه هیواد د هوایي ځواکونو او توپخانې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 130 وسلوال وژل شوي دي. ملګری ملتونه وای چې د دې جګړې له امله تر 8000 ډیر فلسطینیان په غزې کې د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او نورو دونی موزرو کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د می په لسم وروسته تر دې په غزا بمباري شروع کړه چې حماس له غزې د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا هغه لایحه توشیح کړه چې له مخې پولیسو او امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې پر مظاهرچیانو ډزې وکړي. دا قانون پرون لوکاشنکا تصویب کړ او له مخې د قانون پلي کوونکي افسران د فزیکي برید د وسلو جنگي وسایتو او ځانګړو تجهیزاتو د استعمال په خاطر لا وشتونکو زیانونو پلي شرط بری ګڼل کیږي چې د هڅې قانوني تشخیص شي. دا لایحه د هغو پراخو تقنینی اجراتو یوه برخه ده چې په اپریل کې وکیلانو د ډیموکراسي پلو غورځنګ د څپلو لپاره تصویب کړل چې له مخې په دغه هیواد کې مدني حقونه محدودی شي او د آزادو اطلاعاتو ترلاسه کول ډیر سخت کیږي. په لسګونو زره کسانو د اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لاریونونه وکړل. د درغلیو تورې پورې کړ. د لوکاشنکا د استعفا غوښتنه یې وکړه او ویې ویل چې بیا ځلې د انتخابات وشي، خو لوکاشنکا ادعا وکړه چې د انتخابات یې ګټلې دي. امنیتي ځواکونو په زرګونو کسان زندانی کړل، یو شمېر کسان د مظاهرو پر مهال ووژل شول او د اپوزیسیون مشره سویتلانا چخانوسکایا او یو شمېر نور مشران مجبور شول چې له بیلاروسه ووځي. او روسي خبر ده چې د یوې نوې څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمېر څه باندې شپږ برابره د انسانانو تر شمېر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د ملي اکاډمۍ په خپرونه کې یوه څېړنه خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی. جرمني اژانس خبر ورکوي چې په سیدنی کې د نیو ساوت ویلز پوهنتون له لوري څېړنه په نړۍ کې پر 9,000 ډوله مرغانو شوې ده چې د دې څېړنې له مخې دا شمېره د ټولې نړۍ د 2.5 کې مرغانو استازیتوب کوي. د څېړنې له مخې د ځینو مرغانو شمېر زیات دی او یو شمېر ډېر لږ دی. تر ټولو ډېر مرغان مرغۍ دي چې شمېر یې 1.5 میلیاردو ته رسیږي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان اوریز د ورخت امکان د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه لاس. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 19. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 29 ټیټه 14. مزار شریف اسمان اوریز د ورخت امکان د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 15. او جلال آباد اسمان اوریز د ورخت امکان د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 21.
بیا مخراغلی رازو لمړی مطلب د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو ورسته د طالبانو په وړاندې جګړې ته تیار دی. ولسمشر غنی له پی بی ایس ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې د غراس ټینګار کړی چې طالبان باید د افغانستان سیاسي نظام چې پر انتخاباتو ولاړ دی ومني. ولسمشر غنی دغه څرګندونې داسې مال کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره په دغه هیواد کې تاوتریخوالی خورا زیات شوی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي که طالبانو د تاوتریخوالي لار غوره کړې وي، حکومت او افغان ځواکونه هم جګړې ته تیار دي. ولسمشر غنی له پی بی ایس ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې چې پرون دوشنبه خبره شوې طالبانو ته خبرداری ورکړ.
اف دی دو نات وان پیس اند وان تو گین،
که هغوی طالبان سوله نه غواړي او هڅه کوي چې له پوځي لارې قدرت ته ورسیږي او یا دیکتاتوري نظام وتپي، د افغانستان ټول وطن پال ځواکونه به ګام پورته کړي او پریکړه به وکړي. په خوشنۍ سره چې په دغه سي حالت کې به مسله د جنگ لارې هواري کی.
طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی دغه څرګندونه په وړاندې خبرګون نه دی خودلې، خو په تیر کې د ته اشاره کړې چې ولسمشر غنی د قدرت الله سو اخلي. افغان ولسمشر په دې مرکه کې ټینګار کړی چې دای د سولې په لار کې خن نه دی او دا هم ویل چې له انتخاباتو پرته به واک پرې نګدي. هغه طالبانو ته په پیغام کې وویل چې د آزادو انتخاباتو تر سره کول قدرت د رسیدو یوازینی لار ده.
دا هغه سیاسي خبرو کلی چې طالبان باید ومني همدا ده چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام اساس انتخابات دي. دا تر ټولو اساسي ټکی دی. نور موضوعات د بحث او خبرو وړ دي.
ولسمشر غنی د طالبانو په وړاندې د جګړې د تیاری خبرداری داسې مهال ورکوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له رسمي پیلېدو څخه کم درې اونۍ وزي او تاوتریخوالی په دې هیواد کې خورا زیات شوې دي. طالبانو په څو ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی او هڅه کړې چې تر لویو ښارونو پورې ځان ورسوي، خو آیا دا ډول فشارونه به په راتلونکو کې د افغانستان نظام له ستونزو سره مخامخ کړي. د تروریزم د چارو د کتونکو عارف سحر په باور طالبان به دومره وړتیا ونه لري چې رژیم ړنګ کړي، خو هغوی کولی شي چې افغان امنیتي ځواکونه له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي.
اگر احیانا اساکر امریکایی ها بسدی کامل تا ماه سپتامبر از افغانستان خارج
که طول امریکایی زواکونه تر سپتامبر پوری افغانستان پا بشپل دول و وزی او طالبان اربان تا غاره که نگدی، طالبان با کونشی کولای حکومت رنگ کری پر هغه با پوزی فشارون ندیر زیاد کری. پا دی صورت که افغان حکومت او افغان زواکونه با کمزوری او ستونزو سر مخامخ شی.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال د سپتمبر 13 له افغانستان ووزي. د روانې مې میاشتې په لومړیو کې د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درس جنرال مارک میلي ویلي و طالبانو پر امریکایي ځواکونو بریدونه نه دي کړي، خو د هغه په وینا په تېر یو کال کې د ورځې په متوسط ډول له 80 نه تر 120 پورې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د ننګرهار ولایت سیمایزو چارواکو ویلي په تیرو دوو ورځو کې په ننګرهار او فاریاب ولایتونو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په جګړو کې 15 پاکستانی اتباع وژل شوي چې جسدونه یې خپل هیواد ته لیږل شوي دي. اخو د افغانستان د ملي امنیت شورا هم دغه پیښو مسایلو ته په کتو وایي سره لدی چې د دوهی هوکړه لیک کې د بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو پریکون حتمی شرط بلل شوی، خو دغه ډلې په لیکو کې اوس هم بهرنیان جنگیږي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ همدا دلیل چې امریکا د دوهی هوکړه لیک له سره وارزو. اخوا طالبان بیا د اداوی ردوی او وایي دا د مشخصو کړیو تبلیغات دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ننګرهار په حصارک او د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې د 15 پاکستانیانو د وژل کېدو ادعا. د ننګرهار سیمه ایزه اداره دغه خبرې په دوام وایي د دوی جسدونه له پیژندنې وروسته د سری میاشتې ټولنې په مرسته پاکستان ته لیږدول شوي څو کورنیو ته وسپارل شي. اوس د افغانستان ملي امنیت شورا دې موضوع ته په اشاره سره وایي طالبان لا هم له بهرنیو وسلوالو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندر نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل
طالبان په افغانستان کې له تروریستي ګروپونو سره ایدیالوژیکي او اقتصادي اړیکې لري. په واقعیت کې یو لبل د دوی پریکون سخت دی. د طالبانو پولیسو کې اوس هم د نورو هوادونو اتباشته او عملاً په جګړه کې دخیل دي چې وخت په وخت هویتونه برملاسوي دي. له همدې عمله د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هوکړه بیا وارزول سو.
لدی وړاندې هم افغان حکومت طالبان د بهرنیو وسلوالو سره په اړیکه تورن کړی و. شاوخوا کال وړاندې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته د دې هوکړې یو مهم شرط له بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کون و، خو طالبان بیا د افغان حکومت دغه ادعاوې ردوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد نن سه شنبه ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل
دا تاسو په مهاجرین په پاکستان کې اوسېږئ، هغه مهاجرون چې جمعینه کې څو جهات راغلي وي او دلته شهیدان سي بیرته جسدونه خپل کورونو ته پاکستان ته انتقالي یا د پښتون میستو سیمه ته انتقالي د سرسل بیا چاپ واسطه باندې دا په دې ځکه نه د موږ مهاجرون نه موږ دلته مجاهدین لرو چې دلته جهات کې خدمت کوي او د هیواد او ازادي په مبارزه بوخت او کورونه په پاکستان کې وي، کورونه په ایران کې وي، کورونه په بل هیواد کې وي او د انفرادي شکل راغلي وي جهات.
خغلی مجاهد وای د دوی پولیسو کې بهرنی اطبان نشته. هڅه مو کړه په دې اړه د افغان سری میشت ټولنې نظر هم راوخلو خو بریالي نشو. دا په داسې حال کې ده چې پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د هیواد په خلاف د افغان چارواکو د ورستیو توند څرګندونو په تړاو احضار شوی و. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې تاریخ یې جالي او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله محب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي خو په خبرې د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې وسلې پرې ونوموي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغان خزو د وضعیت په اړه اندیښنخه یو وای نړیوال هیوادونه د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا لپاره د سازمان د خزو چارو مسؤل هیدربار ویلي هغه هیوادونه چې افغانستان خپل سرتیری باسي دا باید روښانه کړي چې د افغان مرمنو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. بلخو د افغان خزو د حقوقو ځینې فعالان وایي نړیوال سازمانونه کولای شي په افغانستان کې پر ښکېل اړخونو فشار راوړي چې د خزو راتلونکي یقیني کړي. نور حال په دغه راپور
د بشر د حقوقو د تار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د خزو وسنۍ او راتلونکي وضعیت ننګونکې بللای او اندېښنې خودلې چې لا هم افغان میرمنې د خپلو د حقوقو او د ژوند لمړنیو اسانتیاو ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخ دي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د خزو برخې مسؤل هیدربار د دغه سازمان لوري په وخت پرسوي خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان سره مرستندوی هیوادونه باید د خپلو سرتیرو لیستلو وروسته هم اساسي خدماتونو په برخه کې خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. خو په خبره هغه دولتي او نا دولتي ادارې چې په تیرو کلونو کې د مرستو د مصرف په برخه کې سرغړونې کړي باید وو پوښتل سي. هې دربار ټینګار کړی چې د مرستندوی هیوادونو ملاتړ به وکولای سي چې له طالبانو سره د سولې او د دغه ډلې تر احتمالي راتګ وروسته هم د افغان میرمنو او نجونو راتلونکي او د دوی فعالیتونه او حقونه خوندي وساتي. هې دربار د متحده ایالاتو د کانګرس نوي قانون ته اشاره کړې چې په کال کې به دوه ځلې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغان میرمنو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. میرمن بار د اعلان سوی قانون د افغان میرمنو او نجونو د اساسي خدماتو د تمویل لپاره ښه فرصت بللای. هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د خزو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. خو د افغان خزو د حقوقو ځینې فعالین په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغان خزو لپاره بنسټیز نه بلکې سمبولیک کارونه کړی دي. خو د افغانستان د خزو د ټولنې مشره فتانه ګیلانی د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان دغه تازه خبرسوي اعلامیه په اړه ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول څرګندونې کولای شي د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې پر اړوند ادارو او بنسټونو فشار راوړي. میرمن ګیلانی ټینګار کوي چې لمړی د جګړې ختمول اړین دي.
افغان خزو لپاره چې هر څومره زیات کېږي نړیوال ټولنه او د حقوق بشر سازمانونه باید دې فشار راوړي چې افغانستان کې دا جنگ خاتمه را پیدا کړي. خزو ته مهم د ټولنه مسله همدا ده چې یوار مطمئن شي چې جنگ خاتمه را پیدا کوي، چې نړیوال ټولنه دې د ښځو په ارتباط خبرې کوي او خبر نه لري چې د ښځو په ژوند کې د اقتصادي لحاظ نه، د سیاسي لحاظ نه،
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې دا مهال له افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ټاکل سوی د سپتمبر تر 11 نیټې دا لړۍ بشپړه شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د جنبش اسلامي ګوند وايي که حکومت د فاریاب د نوی والی محمد داود لغمانی د کار په دوام ټینګار وکړي، دغه ولایت اوسیدونکو به د ټولو دولتي ادارو دروازې وتړي. دغه ګوند د مرکزی شورا مرستيال ازادي راډیو ویل د فاریاب ولایت لپاره د نوی والی ټاکل د دې ولایت او د جنبش ګوند د هیلو خلاف عمل دی. پامدیال کې د نوی والی پر ضد لام په فاریاب کې د خلکو اعتراضونه دوام لري. نوی ټاکل شوی والی محمد داود لغمانی بیا ویلی دی چې د خلکو د خدمت لپاره به هیڅ هڅه ونس پموي. د غویان هم ویلی چې کارونه په عادي توګه باندې روان دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
فاریاب ولایت ته د نوی والی د معرفي کېدو په خبرګون کې د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو اعتراضونه له هم روان دي. شپږویش ورځې وړاندې د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې د فاریاب لپاره د نوی والی د ټاکل کېدو اعلان وکړ چې ورسره جوخت د فاریاب د اوسیدونکو خبرګونونه هم پایل شول. که هم د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې مخکې ویلي و چې د فاریاب لپاره به بل والی معرفي کړي، خو د خلکو د خبرګونونو سره سره یې تیر ورځ د ملي اردو د لومړی لیوا په ودانۍ کې محمد داود لغمانی د والی په توګه معرفي کړ. سلګونه لاریون کوونکو د ولایت مقام دروازه تړلې او په مخ کې د تخصن خیمه وهلې ده. لاریون کوونکو وایي چې که غوښتنې ونه منل شي د نورو دولتي ادارو دروازې به هم وتړي. په دې ولایت کې د جنبش ګوند د ولایتي دفتر رئیس عطا محمد فیضی ازادي راډیو ته وویل
امروز همچنان که در شهر میمنه
په میمنه خار کې زمونږ لاریونونه دوام لري. نن مو د پونتون معرف روختون بانک بریښنا او د محکمې ریاست نه غیر چې موږ ورته احترام لرو د نورو ټولو دولتي دارو دروازې وتړلې.
لاریون کون کې او د جنبش ګوند پلویان وایي د فاریاب د والی په توګه ورته د خاغلی لغمانی ټاکل د منلو نه دي. حکومت باید په خپل دی پریکړه له سره غور وکړي. د جنبش ګوند رهبری شورا مرستیال محمد مسعود مسعود ازادي رادیو سره په خبرو کې غواخ وکړ چې ولسمشر یې وختونه ته پام ونه کړي د پاتې دولتي ادارو دروازې به هم وتړي.
د فاریاب د خلکو غوښتنې ونه منل شي اوس خو د تحسن یو وخت ملرو بیا به نورې هم ودرو. دغه شان به ټولې دولتي ادارې فلج کړو او تر هغې به زموږ لاریونونه دوام ولري چې حکومت مو غوښتنو ته پام نه وي کړی.
دو ورځې وړاندې د جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم لاریون کوونکو ته د ټلیفون پر لیکه ویلي وو چې که محمد داود لغمانی د فاریاب د نوي والی په توګه ومني نو دا به ستر خیانت وي او دیرش کلنه مبارزه به خاوري شي. په ورته وخت کې د فاریاب د نوي والی محمد داود لغمانی ویاند جاوید بیدار ازادي راډیو ته وویل چې نوي والی خپل رسمي کارونه پیل کړي او په تیرو دوه ورځو کې د یاد ولایت له ولسوالانو قومي مشرانو او مدني فعالانو سره هم لیدنې درلودې.
تر دې دمه رسمي کارونه په عادي ډول پر مخ ځي. نوی والی اداري ناستې او دا شان له ولسوالانو سره رسمي جلسې درلودې. یو شمیر قومي مشران او مدني فعالان هم راغلي وو او لا هم تګ راتګ لري. تر دې دمه ټول رسمي حکومتي کارونه له همدې ځایه یعنی د ملي اردو د لومړی لیوا له ودانۍ پر مخ وړل کیږي.
و مو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د جمهوری ریاست او سیمایز ارګانونو د خپلواکې ادارې نظر هم ولرو خو ویندویانو یې په وار وار اړیکو وروسته هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
د ننګرهار ولایتي ادارې د پښتنې ملت پالي سیاستوالې بیګم نسیم ولی خان فاتحه واخیسته چې د ننګرهار پر چارواکو سربیره پکې د بیلابیلو قومونو استازو دیني عالمانو میرمنو او ځوانانو ګډون کړی و. بیګم نسیم ولی خان د عوامي ناشنل ګوند بنسټي ښودونکي خان عبدالولي خان میرمن او د فخر افغان باچا خان ګور و. نوموړي درې ځلې د پاکستان د پارلمان غړي پاتې شوي او اوږده کلونه د عوامي ناشنل ګوند مشري هم په غاړه درلوده. په دې اړه پام وکړئ یو راپورته.
د بیګم نسیم ولی خان د فاتحې دا مراسم د مئی په 13مه نیټه په جلال آباد کې د فخر افغان باچا خان کمپلیکس د غونډو په تالار کې ترسره شول. په دې مراسمو کې د ننګرهار پر ولایتي چارواکو سربیره د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو دینی عالمانو میرمنو او ځوانانو ګډون کړی و. د فاتحې په دې مراسمو کې د ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل په خپلو خبرو کې وویل بیګم نسیم ولی خان د پښتنو په ځانګړې توګه د ښځو د شعور د بیدارۍ لپاره کور په کور ګرځېدلې وه او تر اخیره په خپله مبارزه ولاړه پاتې شوې وه.
دوی په هغه وخت کې مبارزه پیل کړه چې په پښتنو ته په ځانګړي ډول ډېر مشکل و چې د یو کور نه د یو مور راوځي او هغه د خپلو خویندو حقوقو لپاره د پښتنو د حقوقو لپاره کور په کور وګرځي او د بیدارۍ پیام د ځان سره ولري نو مونږ ټول ورباندې ویاړ او افتخار کوو. در مونږ مشرانو
د ننګرهار ولایت مرستیالي حبیبي کاکړ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل بیګم نسیم ولی خان داسې و میرمن و چې په سختو شرایطو کې د سیاست میدان ته په میړانه راووتله.
دا اولینه خزه و په پښتنې ټولنه کې جدي مبارزه شروع کړه خو د ټولو ستونزو مشکلاتو سره سره د خپل مبارزین لاس په سر نشو او تر څو نورې پښتنې خويندې د دې په نقش قدم باندې قدم کیدی.
د ننګرهار د دینی عالمانو شورا مشر مولانا حبیب الله جلال آبادی مشال راډیو سره په خبرو کې د هغې ورځې یادونه وکړه چې بیګم نسیم ولی خان پکې د سیاست ډګر ته راوتلی و.
ما پېښور کې په دارالعلوم کې سبق ویلې چې دې میدان تر اوته نو وې چې اے پښتنو بچو اے پښتنو ورونو تر هغه پوری ما دا تور صادر پر سر کړې دې چې تاسو کله ننګ کو نو بیز دا تاسو صادر چې دې زبېدا سپین صادر به پر سر کما دا زمونږ د ټولو نورو پښتنو د پاره یو ډېر لوی عظیم کردار ادا کا.
بیگم نسیم ولی خان د 2021 زیږدیس کال د مې پښپړسمه نیټه په 400 کې مړ شو. نو موري په 1900 زیږدیس کال چې د پاکستان حکومت د عوامي نېشنل ګوند مشر او د بیگم نسیم ولی خان خان عبدالولی خان بندي کړ، د یاد ګوند مشري پر غاړه واخیسته او درې ځلې د پاکستان د پارلمان غړي هم پاتې شوی و.
ازادي راډیو ته غوښتياس دولس پګنی منځنۍ چپه باندې خبرونه کو. د کوچانو چارو د سمون ادارې په پنچیر ولایت کې د کوچانو په وړاندې د حمید خراسانی په نوم د یو غیر مسؤل وسلوال توپیری کړنه غندل یا لکشفي او امنیتي ارګانو غوښتي چې د خپل سرو اشخاصو مخه دی ونیسي. په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو لاس پلاس کیږي چې پکې د حمید خراسانی په نوم یو کس چې وسلوال کسان ورسره دی او خپل هم ټوپک په لاس لري لپنچیر ولایت د کوچانو پر مو باندې ډزې کوي او کوچان مخته تکته نه پریدي. اخوا د جمهور رئیس لمړی مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه د غې پیښې ته په خبرګون ویلي چې بې مسؤلیت او بې باک کسان به د قانون منګولو ته وسپارل شي. ملالی بشیر په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او همداسي به سره شریکوي. مهرباني
مننه ستانکزی صاحب. لکه تاسو چې ویل پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو لاس پر لاس کیږي چې پکې د حمید خراسانی په نوم یو کس د کوچیانو پر مو ډزې کوي او له پنچیر ولایت څخه یې باسي. د دې ویډیو یو برخه به تاسو ته وورو. په یاد ویډیو کې دغه کس وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی کوچي دی نو ځکه دا کار کوي. نو موړي کوچان غاصب او ظالمان بولی د کوچانو چارو د سمون ادارې دی اقدام ته خبرګون شو دلی او ویلي دی چې ځینې مغریزه کړې د پردیو په اشاره د افغانانو ترمنس نفاق اچوي. د ادارې په ویلامیا کې د حمید خراسانی د کار غندل یو لکشفي او امنیتي ادارو څخه غوښتي چې د خپل سر او اشخاصو مخه دی ونیسي. په ویلامیا کې راغلي دی چې د کوچانو چارو سمون اداره دغه راز اشخاصو ډلو او کړې او مغریزه انا حرکت پکلک غندی او د کشفی او امنیتی قانونو لمشرتابه څخه غواړي چې د خودغرض او خپل سر او اشخاصو مخه دی ونیسي. اعلامیه زیاتوي چې کوچان د هیواد د نورو ولایتونو په شان د ډیرو اوجدو کلونو را پدی خال د پنچیر ولایت لولسونو سره خورا نیک او سولیز اړیکې لري. خو ځینی کسان هڅه کوي چې دغه اړیکې زیانمن کړي. د پداسې حل کې د چې څمو د وړاندې په ولستي جرګه کې د کوچانو ځینو استادو ویلي و چې له پنچیر پرته په ټولو ولایتونو کې سیمایي زورواکي کوچانو ته خندونه جوړوي. کوچان د افغانستان بومي اوسیدونکو دي چې ژمی ګرمو او په اوړي کې سړو سیمو ته تګ راتګ کوي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم په دې تړاو په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې بې مسؤلیت کسان به د قانون منګولو ته وسپاري. خو حمید خراسانی د امر الله صالح دې خبرې ته په ګون کې پر ټولنیزو رسنیو په یو بل ویډیو کې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح تهدید کړی چې هر ډول جګړې ته چمتو دی. حمید خراسانی او ځل مخ کې د ورته کړنو لامل د افغانستان د امنیتی بنسټونو نیولې وو. هغه مهال د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې د حمید خراسانی په نوم د نوم په تور لیست کې دی او د په قتل، انسان تښتونه، غلا، لارو نیولو او په باج اخستلو تورن دی. خو په 2019 کال کې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د بیرته راخوشي سو.
ډیره مننه کوم علي بشیر. و د پپنشیرو کې د یو غیر مسؤل وسلوال کس لخوا د کوچیانو د زورونی په اړه باندې راپور جزئیات موږ سره شریک کړل. وربشو غزه ته په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې شدید ډیپلوماسۍ سربېره د دین نخې نه لیدل کیږي چې جګړه به ودرول شي. په همدې سره د همدغه راپور په خبرېدو سره به د خبري مجلم پای ته ورسیږي.
د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په بیړنۍ غونډه کې د غزې پر وضعیت خبرې کوي. د غراز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د غزې او اسرایلو ترمنځ اوربند ملاتړ کړی دی. سپینه مڼې وای ښاغلی بایدن د غوښتنه پر روندشن بیر اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د سپینه مڼې په بیان کې راغلی چې بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې همداراز د فلسطیني ډلو د توغندوی حملو په وړاندې د خپل دفاع لپاره د اسرایلو د حق پر قاطع ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن لدې مخکې هم ورته څرګندونې کړي او د دې ترڅنګ چې په اصول کې د اوربن پلوي کړي و د توغندوی بریدونو په وړاندې خپل ځان څخه د دفاع په برخه کې د اسرایل د حق کلک ملاتړ کړی دی.
د اسپین مانی وایان د جنسا کی خبر لرون ته ویل امریکا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده. میرمن ساکی وویل دا نشي کولی د ټولو هڅو جزئیات اوس څرګند کړي. په غزه کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د سیمې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي هادي امر سره په کتنه کې له واشنګټن غوښتي چې د اسرائیل د یرغل په وړاندې اقدام وکړي.
مننه کوم چې د ازادي راډیو د خبري مجله مو واورید. اخرینه دری پروګرام به سید سمی عباس وړاندې.